ان کی خبرونی علامو مل.
السلام علیکم درنو دوستانو, ستړي مشه د کابل پر وخت مازیګر سلور بجې شوې. په یو بل یو سات خبرونه کې مذاکر مولا اکرام هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبد الله عبید پر غاړه لدی وابه, چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر وایي چې پولیس ول جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی دی. د مسعود اندربي په وینا چې ډېرې مجرمین او د پیاوړو بندونو کسان دمګړې د تېختې په حال کې دي. د روان خبرونه د هم نیمایي د انصاف پلټه کې او رکو شوی وزیزان خبرونه ته ځانګړې شوې ده. خو تر هر څه مخکې افغانستان سیمه نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر په جرمني او هندستان کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د مالی وزارت د روڼتیا د څار ادارې د وروستي راپور په عکس العمل کې وایي چې د افغانستان په بودیجه کې هر تغییر د قوانینو په رڼا کې راځي. د پاکستان صدر اعظم په گوادر کې پرونی حمله وغندله. د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر په جرمني او هندستان کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د سولې عالی شورا ویان غفور احمد جاوید نن رسنیو ته په لیږلې ویډیو پیغام کې ویلي چې محمد عمر داودزی نن د یو هیات په مشرۍ جرمني ته روان شو.
نوموړی به د یاد هیواد له چارواکو سره په افغان سوله خبرې اترې وکړي او له هغې وروسته به هندوستان ته لاړ شي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سربیره به له هندي چارواکو سره په افغان سوله او د افغان سولې لپاره په سیمه ییزه اجماع خبرې اترې وکړي.
شغلی داودزی په عین حال کې د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی هم دی. د مالی وزارت د روڼتیا د څار ادارې د وروستي راپور په عکس العمل کې وایي چې د افغانستان په بودیجه کې هر تغییر د قوانینو په رڼا کې راځي. د روڼتیا د څار ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د هیواد انکشافي بودیجه د تطبیق په پړاو کې له 1.4% نیولې تر 2% پورې بدله شوې ده. د غیدارې د ملي بودیجې د اعتبار په اړه شک څرګند کړی دی. خو د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل
د افغانستان د ملي بودیجې سند یو قوي حقوقي قانوني او د خلکو د اړتیاو په اساس جوړ شوی سند دی. په دغه سند کې هر رقم تغییرات په ارقامو کې او په یاب نویت د تطبیق کې راوستل د قانون په اساس ترسره کیږي. د ملي بودیجې په سند کې هیڅ رقم سوء استفاده او یا د زورواکو مداخلې ته د امکان ځای نشته.
هو د روڼتیا د څار ادارې په راپور کې ویل سوي چې د تیر مالیز کال په ملي بودیجه کې د ولسي جرګې تر تصویب مخکې وروسته بدلون راوستل سوی او د دې ادارې په باور په دې مسأله کې سیاسي نفوذ هم نقش درلود. د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د وسلولو جګړې په نتیجه کې 14 وسلول وژل سوي. چارواکي وایي دغه جګړه تیر شپه د معروف ولسوالۍ په نادرخان سیمه کې سوې ده. د کندهار د امنیت قومندانې ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل
د پولیسو او د دشمن وسلوال مخامخ جګړه سره د شپه د جګړه کې دشمن ته ډېر ملګروب لا ورسره چې ډېر لږ کسه وژل شوي او 15 زخمیان دي.
شغلی بارکزی وایي چې په دې جګړه کې پولیسو ته کوم زیان نه دی اوښتی. بل خو نامعلومو وسلولو نن یکشنبه د بغلان د ملي امنیت د ریاست اپراتیفي مرستیال وواژه. د ولایتي شورا رئیس صفدر موسینی نن ازادي راډیو ته ویل چې عبدالغفور محمود نن سهار د مرکزي بغلان په مربوطاتو کې وژل سوی.
د کندوز له خوا را روان وو چې د چهارشنبه ته په پول کندهاریا کې د دښمن له کمین سره مخامخ شوی. د لخپل یو سرتیر سره ټپي شوی. کله چې روختون ته رسوي او پراتیفي مرستیال غفور خان شهید کیږي.
د په داسل کې د چپرون په کابل کې د ولسی جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسن سلاکار امینه منګل د وسلولو په ډزو وژل سو. بل خو د کونړ په مرکز کې یو قومي مشر شاه محمد خان د وسلولو په حمله کې وژل سو. دی د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي مسول شیروالی ازادي رادیو ته ویل چې دغه قومي مشر نن سهار وختي له کور څخه جماعت روان و چې ور باندې ډزې وسوي. د پاکستان صدر اعظم د بلوچستان ایالت په گوادر کې پر یو اسري هوټل پرونی حمله وغندله. پوځي چارواکي وایي درې حمله کوونکي هغه وخت وژل سول چې لومړی یې په سپکو وسلو او لاسي بمونو پر پیرل انټرکانټیننټل هوټل حمله وکړه. د بلوچستانو یوې بلتون غوښتونکي ډلې د بلوچستان د ازادي پوځ د دې حملې مسؤلیت منلی او د څلورو حمله کوونکو عکسونه خپاره کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په هغه اعلامیه کې چې د دفتر خپره کړي ویلي دا ډول پیښې په ځنګړي ډول په بلوچستان کې زموږ د اقتصادي پروژو او بسیاینې د سبوتاژ هڅه ده. په اعلامیه کې ویل سوي چې موږ به د دغسې اجنډا و بریالیتوب ته اجازه ورنه کړو. پولیس وایي حمله کوونکو د هوټل یو ساتونکی وژلی او وروسته هوټل ته دننه سوي وو. د بېوزلې ایالت بلوچستان بندري ښار گوادر د چین د پانګونې د پروژو عمده سیمه ګڼل کیږي. ایران ولسمشر حسن روحانی له اقتصادي ستونزو سره د مقابلې لپاره د خپل هیواد د سیاسي ډلو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړه. روحانی دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې د امریکا بندیزونو پر ایران اقتصادي فشار زیات کړي. د ایران د دولتي خبری آژانس ایرنا د راپور لمخې حسن روحانی پرون وویل د دشمنانو لخوا فشار زموږ د اسلامي انقلاب په تاریخ کې بې ساری جنگ دی. خو ښاغلی روحانی زیاته کړه چې د جنگ په کلونو کې موږ په بانکونو د تیلو په خرڅلاو یا په وارداتو د غره صادراتو کې ستونزه نه درلوده او یوازې د وسلو پرانیولو کې مو د وسلو پرانیولو مو بندیز و. د په عین حال کې زیاته کړه چې له دې ټولو سره سره نهیلی نه دی. او د روسیې په روستوف سیمه کې چارواکي وایي د ګازو تر چاودنې وروسته یې جنایي تحقیقات پیل کړي دي. دغه چاودنه په یو اپارتمان کې وسوه چې یو سړی او یو ماشوم یې ووژل. محلي چارواکي وایي چاودنې په هغه ودانۍ کې چې د نړېدو له خطر سره مخامخ ده ګڼ اپارتمانونه تخریب کړي دي. په پیښه کې دوه کسان سخت ټپیان سوي چې روغتون ته لېږدول سوي.
مهم کورنی او بهرنی خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په د اف ام په صفه په 0.15 او په ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه 12.9 رڼا اوریدل شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وایي چې پولیسو له جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی.
په تطبیق کې یې شیوه جدید مرحله اول زیاد کابل بیشتر تمرکز صورت گرفته بود. ما توانستیم که 21 تن از مجرمین سازمان یافته را که در شبکه های مختلف تنظیم بردند و پنجه قانون بسپاریم.
د ټلویزیونی خبرونو د پخوانی کی مینی منګل کورنۍ د خپلې وجل شوی لور د قاتلانو د محاکمې غوښتنه کړې ده.
موږ ته اخترونه راکوه سم جل کې د شکمړه کوو چې ودره نه کې بیا غو مجبور سم مینې مل خیر د ورور ته مې دښمنه جوړیږي پلار ته مې دښمنه جوړیږي په دې مرز باندې کاریګانې ورکړلې خلې پر جایی و تړله.
د وجل شوی مینی منګل مور وا په یو بل راپور کې باور چې د نورستان کامدیش او برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکو وای دوړ ولسوالۍ ته غزیدلې سړک په وګدو کې سوزا وسلوالو طالبانو د تلاشي پوسټې جوړې کړې.
راوځي هغه سړک مور هغه کې مشکل سره بیرکوټ تر شي.
د سیمه اونړی په مسایلو کې اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دی چې په دې هیواد کې لروانو اقتصادي ستونزو سره سره د مقابلې لپاره باید د سیاسي ډلو ترمنځ یووالی راشي. یو شمیر نور مسایل هم لرو. د خبرونه مو تر 15 بجو د سره پات شي. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وایي چې پولیسو له جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی. د مسعود اندرابي په وینا چې ډېری مجرمین او د پیاوړي او بانډونو کسان دمګړې د تېختې په حال کې دي. ښاغلي اندرابي همداشان وویل له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو تر اوسه د ټابلیټ کا په ګډون د مخدره موادو د تولید لسګونه کارخانې له منځه وړي دي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت افغان پر راپور کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وایي چې له جنایي جرمونو سره د مبارزې د شوي په بدلون سره د تیر کال په پرتله په کابل کې د جرمونو کچه راښکته سوې ده. که څه هم مسعود اندرابي په دې اړه له ارقام ورکولو څخه ډډه وکړه خو ویل چې د زیات شمیر پلان شویو جرمونو مجرمین یې نیولي دي. نوموړي چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبرې کولې وویل په جنایي جرمونو کې د داخلو کسانو د نوملړ خپرېدل له مجرمینو سره د چلند د بدلون یو موارد ده. هغه وایي موږ د کورنۍ چارو وزارت د نوې شیوي په پلي کېدو چې لومړی پړاو یې په کابل کې متمرکز دی موږ توانېدل یو چې د پلان شوي مجرمینو سازمان یو وسغړی چې په بیلابیلو شبکو کې تنظیم شوی وو د قانون منګولو ته وسپارو. اندرابي هم دا شانول د نوې مکانیزم لمخې څوک چې د قانون د پلي کېدو په وخت کې له پولیسو سره جګړه کوي لا ورته خبرګون سره به مخ شي. لا تورېستي جرمونو سره په خوا کې جنایي جرایم هغه ستونزې دي چې خلک په ځانګړې توګه د کابل خاریان یې اندېښمن کړي دي. په کابل خار کې قتل، اختطاف او غلا عمده جرایم بلل کیږي. په دې ورستۍ کې مینا منګل چې د تلویزیونو پروګرامونو په خوانې چلوونکي او د ولسی جرګې وسنۍ کارکونکي و تیر ورځ د کابل خار په امنیتي حوزه کې ووجل سو. په دې وروستیو درې میاشتو کې په کابل ښار کې څو د اختطاف پیښې سوي چې لږ تر لږه دوه ماشومان پکې د اختطافچیانو له لورې وژل سوي. له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت پخوانی سرپرست امرالله صالح د جنایي مجرمینو یو لیست خپور کړی و چې د پولیسو تر تعقیب لاندې دي. اوس پوښتنه دا ده چې د پیښو په وخت کې د پولیسو اقدام د قناعت وړ دی که نه. د کابل ښار د 15 ناحیې اوسیدونکي محمد یعقوب وایي دوه اونۍ وړاندې زوی چې ښوونځی ته تللی و بیرته کور ته راونه ګرځېد. و کلن زوی نقیب الله چې درې ورځې ورک و په څلورمه ورځ یې جسد وموندل سو. یعقوب ادعا کوي چې تر اوسه هم پولیس نه دي توانېدلي چې د زوی د قتل انګیزه او لامل یې پیدا کړي. نوموړی وای کله چې د زوی د لادرکۍ په لومړۍ شپه د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې څانګې ته ورغی نو مامورین ټول ویده وو.
د قمندانۍ امنیت داخل شدیم بر ما د شوبې سات یک ورقه نشته کړه ببرم.
هغه وای د کابل امنیت قمندانۍ ته داخل سوم په سلمه شوبه کې راته و پانه راکړه راته ویل جنایي برخه ته یوسه. کله چې جنایي څانګې ته ولاړم د شپې نه وخته و و مې نه شو کړای چې نوکریوال څانګې سره خبرې وکړم. نوکریوال صاحبان ویده و هر څومره مې چې دروازه وټه کوله هیڅوک ویښ نه سول چې څه مشکل لري
یعنې جواب مره یا بګیرن کې فهمې بیا در څه مشکل.
دغه سړی پولیس په بېکفایتي او د خپل زوی د قتل په مخنیوي کې پولیس تورن بولی او وای په داسې حال کې چې دوه تنه یې د زوی په وژنه کې شکمن دي تر اوسه هم پولیسو دغه کسان نه دي نیولي.
زموږ غږ ازادي راډیو نو اوریدل درنو دوستانو و موریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې پولیسو له جنایي جرمونو سره د مبارزې تګلارې ته بدلون ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې په وروستیو کې جنایي جرمونه ډیر شوي، خلکو ته اندېښنې پیدا کړې. تېره ورځ د کابل ښار د ومی امنیتي حوزې په سیمه کې پخوانی خبریال او د افغانستان د ولسي جرګې سلاکار مینه منګل د نامعلوم وسلوالو لوري په ډزو باندې وژل شو. نن د مینی منګل مور ازادي راډیو ته وویل چې لوري په سوزل غوخل شوی هم و خو امنیتي ادارو ورته پاملرنه نه وکړي. نور حال په دې اړه د ناجی صاحبای په ریپورت کې اوري.
همیشه فزته دي د ولم د خلکو
د مینی مور ادعا کوي چې لوري د میړه جاوید لخوا وژل شوې ده. د دې په وینا مینا منګل د کوژدې پر مهال سوزلي اختطاف او وهل شوې هم و.
ان لاس کاله تکله نامزات و بل نامزاتی نه دی وای و دوم یو ګراکا و درکا دلته د الګ ویلګارد ډیر به رقم وو مخته اخترونه راکو سم جل کې دیش کمړه کو چې و درانه کې بیا مجبور سم نه مل خیر د ورور ته مې دښمنی جوړیږي پلار ته مې دښمنی جوړیږي په دا و د پشپګم راز باندې کاریګانې ورکلې خلې پر جاي و تړله نور د ورېرو نو د خلک ور سره و هنده جل کې نه بریت خا کوي و هلاوي و هلاوي و هلا ورندارې کلی تر وېستل کلی ټول په وینو ککړ وو.
د مینی مور وای ورسته بیا مینه د قومي مشرانو په منځګړی توپ خلاص شو او میړی بندي کړ. دا زیاته وی چې دوی بیا سرنوالۍ ته عریضه وکړه چې سرنوالانو د دوی غږ و نه اورید او هلک د پیسو په بدل کې خوشی شو.
سرنوالۍ ته لاړو خوشنات هلای زنه دفتر کسی پروین نو بی پنوم ده یا معرف پنوم فاول راځي ویل موږ د امیات تلګو د جل کې اختطاف شوی ده د شه ده شه ده خدا خبر موږ ډیر خوشاله اوس دا خبر رسمي سي پښتنه اوسي دا الک په دالیس کې ولاړو دا مینا مسور کړو سارنوالې دفتر ته نه نيست خبرې شروع کړو کړو کړې پیسې وار کړلې سارنوال په ملک کلاس د کوکه واوخته واوخته وای دا نه دښتې تاب سره راس جوړای تاسو په منځ کې وکما.
مینا په 14 کلنۍ کې جاوید ته پونم شوې وه او تازه یو اونۍ مخکې طلاق اخیستی و. دا پرون سهار د کابل په کارتینو سیمه کې د وسلوالو موټر سایکل سپرو له لورې په ډزو وویشتل شوه. میرمن مینا منګل په سو ټلویزیونونو کې د خپرونو د چلوونکي په توګه کار کړی و او اوس د ولسي جرګې د دینی فرهنګي چارو د کمیسیون سلاکاره وه. مینې ټولنیزې او سیاسي لیکنې او شاعري هم کوله. د مینی منګل مور د وژل شوی لور د قاتلانو د محاکمې غوښتنه کوي.
لور سره زه ډیر ځخنات شوی ده حکومت د حکومت کلا کلا د خپل پیسو سترګې نیسي ځنه غواړم چې محاکمه شي زه غواړم چې دام شي د خلک په جزای یو جل کې سره په دې ساګا سي سپټه تاسا وستې نه ده زوې استلا مکمل من منطقه ټول وینو نه ولا ټول منطقه وینو نه ولا هغه د فیسبوک نه هم له تاسو چې پوسټ دی
د مینی مرګ په ټولنیزو رسنیو کې هم توند خبرګونونه راپارولي او ډېری خلکو د عدالت د ټینګښت خبره کړې ده. د خبریالانو د ملاتړ ټولنو هم دغه پیښه غندلې او د عاملینو د نیولو غږ یې کړی. د لوی سرنوالۍ بیان جمشید رسولي بیا د مینی منګل د مور د ادعا په اړه داسې وویل:
در سال 1396 خانم مینه منګل یک عریضه عنوانی دوی سانو
په 1398 المریز کال کې میرمن مینه منګل یې واریزه سرنوالی ته ورکړی و. پکې د کورنۍ اختلافاتو په تړاو یادونه کړې و. ل خپل واده نه راضی نه و. د واده د فسخ کېدو غوښتنه یې کړې و او په دې قضیه کې د ګواښونو یادونه هم کړې و چې سرنوالی دا موضوع وڅېړله او ورته رسیدنه کړې ده.
د کابل پولیس وایي د ولسی جرګې د سلاکاري او د ټلویزیوني خبرونو د پخواني چلوونکي مینی منګل د قضیې په اړه پلټنې روانې دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز وویل چې د میرمن منګل پلار د هغې په قتل کې پر یو چا ادعا لري او دوی د هغه کس په اړه څېړنې کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
نمنګ غلا زدي رادیو ناوري د نورستان کامدی شاو برګی مټال ولسوالي وسیدونکو وای دواړو ولسوالي ته د غزیدلی سرک پوګدو کې څو ځای وسلوالو طالبانو د تالاشي پوستي جوړی کړي. دولت پلو کسان نیسی او یادو سیمو ته د خوراکي موادو انتقال ته هم اجازه نه ورکوي. د دې موضوع تفصيل روح الله انوري وړاندې کوي.
د ختیز نورستان د دوه ولسوالیو کامدی شاو برګی مټال وسیدونکو شکایت کوي چې لتی رڅو کالو وسلوالو د تک راتک لار کې پوستي جوړی کړي او هر سړی نشي کولای چې په یاد لار سفر وکړي او یا هم خپل سیمو ته خوراکي توکي انتقال کړي. د کامدیش برکلی وسیدونکو عبدالرحمن ازادي رادیو ته ویل:
راوځي هغه سره کومره هغه کې مشکل سره بیرکوټ تر شي بیرکوټ نه چې بیرته تاګي بیا مشکل بیا ودري سامان چا د کامدیش ته وړي او کوس کا کوزي طالبان کوزی نه پرې دی اوس اولنه اوسه پوری لار زمون بند نه حکومت پښتونه کوي نه څه کوي. یو خو بازګل پل دی هغه ځای کې تلاشي کوي پیتیګل پل کې تلاشي کوي میردیش پل کې تلاشي کوي دادری ځایونو کې تلاشي کوي بیا پرې دی هغه ځایونه قسمونه خوري هغه ابرام وړي خپل نفقه وړي هلته چې ورسېد بیا خر سره هغه بره کلي نه کوزیږي چې کوشلو اغاړي نه طالبان ډزایي.
هغه وایي د ولسوالۍ اکثره ساحې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي او هلته پراته دولتي کارکوونکي او عسکر له خپلو پوستو او کورونو په ډاډه زړه نشي راوتلی.
خپل کلي نه بار ته تللی نشي حکومتي ارکان یو نیم کوم خرو مولي زنانه مولي واړه مولي حکومت هلته بار ته وتی نشي. نږدې کې مونږ حیران یو دا څه رقم حکومت شو.
د کامدیش اوسیدونکو وای په تیرو څو کالو کې له مرکزی حکومت په خپل سیمه او لوی لار کې د پیدا شوو امنیتي ستونزو د لری کولو بشمیره غوښتنې کړي خو تر اوسه چا غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړي.
باید حکومت دشي کوم چې زورور هغه لاس به ونیسي د شالته مون وطن کې نشته مونږ لپاره امنیت براولي مونږ لږ امنیت چرال بس لږ آرامي ژوند وکړو. برګی مټال ولسوالۍ الکان بار ته ګرځېدای نشي ډزایي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته د کامدیش او برګی مټال په لوی لار کې شته امنیتي ستونزې تایید کړي او وی ویل چې د لارې د پوره خلاصولو لپاره هڅې پیل کړې دي.
په دوه برخو کې کار جریان لري. اوله برخه مونږ کوشش کوو چې د دې لارې د خلاصولو لپاره دفاعي ځواکونو کومک راجلب کو او دغه لار خلاص کو او دویم ولسی لار ده مونږ کوشش کوو چې دې ته اړ نشو چې الته قوت استعمال کو بغیر د قوت د استعمال نه دغه لار د سپینګرو او د مشرانو په توسط باندې خلاص شي. په دواړو برخو کې کار کوو.
کامدیش او برګی مټال د نورستان په ختیځ کې هغه لری پرتی ولسوالۍ دي چې د کوزی پښتونخوا د چترال ولسوالۍ سره شریکه پوله لري. د کامدیش او برګی مټال اوسیدونکو په داسې حال کې په خپل سیمو کې د وسلوالو طالبان لخوا په لا تونو له جوړولو شکایت کوي چې د تور تستونزې په لویدیز نورستان کې هم موجود دي چې د خلکو ژوند دي مشکلات سره مخ کړي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په یادو سیمو کې د دوی لخوا د خلکو د زورولو په اړه څه نه دی ویلي.
درنو دوستانو زموږ د خبرونه هم د همداوس زموږ پر ویب سټ هم تعقیبولی شي پته مو ده radio.com. د لاجور د لار یو شمیر افغان سوداګر وایي دوی او د لاریو موټر چلوونکي د ویزی او روډ پاس په ګډون له ځینو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي ځینې هیوادونه ورته په ځانډ ویزه ورکوي، په لار کې موټر درول کیږي چې دا چاره مارکیټونو ته په وخت د افغان تولیداتو پر رسولو کې ستونزه رامنځته کوي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ستونزې منی، خو وایي چې د ویزی په ګډون یې ډیرې ستونزې حل کړې او نورې هم د هواري په حال کې دي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د متشبسینو د برډ مشر وایي چې افغان حکومت باید د لاجورد په لاره کې د افغان سوداګرو او بارولونکو موټرو د ستونزو خبري ته پام وکړي. رحمدین حاجی اغا د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان سوداګر په دغه لاره کې د ویزی په ګډون له یو شمیر ستونزو سره مخ دي.
روډ پاس په ډیر مشکل باندې مملکتو ته ترلاسه کیږي او همدارنګ ویزه هم په دا عین مشکل دی. د ویزی او د روټ پاس د ډریورانو مشکلات او د تجار مشکل عین مشکل دی. په دې خبره ستونزه هم دغه نقطه ده او فلهنم ته موټران آماده دی چې البته حرکت کوي. هغه هم د ویزی روټ پاس د مشکلات چې مندرتول دغه په خاطر توقف لري.
د دغه لارې د پرانیستو په لومړۍ ورځ افغاني محصولات او تولیدات چې په نهو افغاني موټرو کې بار وو چین او ترکیه ته واستول سول. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لننه 15 میاشتې مخکې په هرات ولایت کې د لاجوردو لار پرانیستله. د لاجوردو لار چې په تیر کې د وریښمو لار بلل کېدله، د افغانستان له هراته د ترکمنستان ترکمنباشي بندر ته چې کسپین بهیرې سره پروت دی رسیږي، له کسپین بیا آذربایجان او جورجیا هیوادونو ته او له دې لارې بیا له آزادو اوبو سره نښلي. افغان سوداګر وایي چې له دې لارې وچه او تازه میوه، طبي بوټي او بیلابیل نور افغاني تولیدات اروپایي هیوادونو او نړیوالو بازارونو ته صادروي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یاده برخه کې یو شمیر ستونزې مني، خو وایي دغه لارې نوې ده او افغان سوداګر او موټر چلوونکي نوې سوداګرۍ او لارې تجربه کوي. د دغه وزارت وین میرسا ازادي رادیو ته ویل د افغان سوداګرو د بیزیستون زهل سوي او د نموډي په خبره په پرلپسې توګه هڅه کیږي چې د افغان حکومت اړوند بنسټونه چې په یو مشترک بورډ کې سره کار او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم غړیتوب لري پاتستون زی هم حل کړي. هغه وایي نوې لار او لومړۍ تجربه د ستونزې مشخصې سوي د رښتیا هم د ویزې ستونزه وه چې د بهرنیو چارو وزارت له ګډ ټیم سره دغه ستونزه حل کړي. ګرجستان کې زموږ سفارت نه و. سوداګر کولای شي چې د هغه هیواد ویزه په ازبکستان کې واخلي. تمه لرو چې په دریم او څلورم پړاو موټریز کاروان کې دغه ستونزه په بشپړ توګه حل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای که حکومت د افغان سوداګرو ستونزې حل نه کړي، دغه لره چې افغان سوداګري ستوکي نړیوالو بازارونو ته رسوي لاسقوط سره مخسی.
د کندوز دینی عالمان او قومي مشران پر خلکو غکوي چې په ټولنې کې د امنیت او ثبات تامینولو په برخه کې خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په هر ډول شرایطو کې مرسته وکړي، ځکه د خلکو له همکارۍ پرته په هیواد کې ثبات تامینول ناشونی کار دی. په دې اړه لسی میز مخ همکار اجمل اریان جزئیات راټول کړي. نور حال تر واوري.
د کندوز دینی عالمان او قومي مشران د امنیت تامینولو په برخه کې د امنیتي ځواکونو سرخندنې د قدر وړ بولي. په نوموړي ولایت کې یو شمېر دینی عالمان او قومي مشرانو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیواد د سیاسي ثبات رښتینی ساتونکي دي. دوی دغه راز له ټولو هیوادوالو وغوښتل چې د امنیت تامینولو او د ورانکارو ډلو د له منځه وړلو په برخه کې له خپلو امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي، ځکه د ولسونو له همکاریو پرته په یوې ټولنې کې امنیت تامینول ناشونی کار دی. دینی عالم مولوي خیر محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
و هر نیروی امنیتي ما کې فعلا در همیت ما در همیت ملت ما
زموږ امنیتي ځواکونه چې د خپل د هیواد او د ولس د امنیت تامینولو په برخه کې شپه او ورځ هڅې کوي له اجر او ثواب څخه خالی نه دي. باید خلک په هر ډول شرایطو کې له خپلو ځواکونو څخه ملاتړ وکړي ترڅو په ټولنه کې تلپاتې امنیت تامین شي او خلک په یو آرامه فضا کې سره ژوند وکړي. د دوی په خبره چې په دې ورستوي کلونه کې په ټولنه کې د ښوونې او روزنې بې ساري وده او دغه راز د اقتصادي او د فکري فعالیتونو پرمختګ د افغان ځواکونو د نه ستړي کېدونکو هڅو محصول بلل کېږي. د دې ولایت یو تن قومي مشر نور الدین محمدی په دې اړه وویل
تلاش نیروهای امنیتی در قسمت ثبات سازی کشور عزیز ما افغانستان تاثیر بخ
دی امنیتی ځواکونه هڅې د ثبات ټینګښت په برخه کې خورا مثبت تاثیر لري ځکه د دوی د هڅو له کبله زموږ ځوان نسل ښوونځیو ته او پوهنتونونو ته ځي او ټول خلک کار کوي او دا ټول فرصتونه د امنیتی ځواکونو د سرخندونو له کبله رامنځته شوي دي په ورته وخت کې د دې ولایت یو تن بل ځوان قومي مشر عبدالغفور وایي چې دا د هر افغان ایماني او وجداني دین دی چې له خپل وسلوال پوځ څخه په کلکه توګه ملاتړ او ننګه وکړي
و مردم ای تلاش های از یا قربانی های از یا فراموش نمیکنه ثبت تاریخ میشه خداوند اجر
زه د یو دفاعي ځواکونو ته ډاډ ورکوم چې موږ له دوی څخه راضي یو او په هر ډول شرایطو کې د دوی تر څنګ ولاړ یو ځکه د دوی په موجودیت کې خلک د سکون او خوندیتوب احساس کوي له دې سره سم د کندز یو تن بل دینی عالم مولوي محمد الیاس پر خلکو غږ کوي چې په خپلو سیمو کې د ورانکارو ډلو پر وړاندې پاڅون وکړي تر څو په هیواد کې د ټولو ناخوالو او بدبرغیو لمن راټوله شي
اگر در مقابل ظلم هر طایفه مسلمان افغانستان بخیزه در مرور زمان در افغانستان
که د هر سیمې ولسونه یو موټی شي او په خپلو سیمو کې د ترهګرو ډلو پر وړاندې ودرېږي او له هغوی څخه وغواړي چې نور په هیواد کې له جنګ او ورورژنې څخه لاس واخلي نو حتما د خلکو هڅې نتیجه ورکوي ځکه هیڅ قدرت د ولس پر وړاندې نشي درېدلی د کندز اوسیدونکي دینی عالمان او قومي مشران د خلکو د راویښولو او د پوهاوي په برخه کې تاثیر ګذاره څیرې بولي او برسیره پر دې له افغان ځواکونو څخه د دوی ملاتړ د عامو خلکو پر روحي او ذهنونو مثبت تاثیر کوي او په پایله کې د عامو خلکو او د دولت ترمنځ واټن راکمېدلی شي اجمل آریان ازادي راډیو کندز
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
سامیو نړیواله مسله د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی دی چې په دې هیواد کې لروانو اقتصادي ستونزو سره د مقابلې لپاره باید د سیاسي ډلو ترمنځ یو والی راشي روحانی دا غوښتنه په داسې حال کې کړی چې د امریکا بندیزونو پر ایران اقتصادي فشار زیات کړی دی او بل خوا متحده ایالات په خلیج او منځنی ختیځ کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو په حال کې ده په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي
ولسمشر حسن روحانی وویل چې د ایران د دښمنانو لخوا دا فشار د اسلامي انقلاب په تاریخ کې بې ساري دی د ایران د دولتي خبری اژانس ارنا د راپور لمخه ښاغلی روحانی د بیلابیلو سیاسي ډلو فعالانو ته په وینا کې هم دراز وویل نشي ویلای چې اوسنی شرایط د 1980 او 1988 کلونو ترمنځ د ایران او عراق د جګړې تر کلونو خدي کبد خو د زیاته کړ چې هغه مهال ایران په بانکونو د تیلو د خرڅلاو او د وارداتو صادراتو په برخو کې ستونزې نه درلودي او یوازې د وسلو پرانیولو کې له بندیزونو سره مخامخ وو خو روحانی کیو ویل دای له دې ټولو ستونزو سره سره نه هیلای نه دی راتلونکي ته ډیر هیله مند دی لري چې کد سیاسي ډلو ترمنځ یوالای راشي نو دا سخت شرایط به په اسانه تیر شي په ایران کې اقتصادي بحران په تیر یو کال کې تر ډیره ورسته له هغه زیات شو چې ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران له اټومي موافقه د متحده ایالاتو وتل اعلان کړل او هغه بندیزونه بیا ولګول چې د اټومي موافقه له لاسلیک ورسته فسخ شوی وو د ایران د تیلو او وسپنې پر صادراتو د بندیزونو هدف دا دی چې پر دې هیواد فشار زیات او د هغو اقداماتو بندولو ته اړ شي چې واشنگټن یې ورانکار فعالیتونه بولي متحد ایالات وایي چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي او په سیمه کې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي خو تهران دا تورونه ردوي د دې بندیزونو په نتیجه کې په ایران کې د پیسو پړسوب یا انفلاسیون خورا زیات شوی د خوراکي موادو بای ډیر لوړی شوی او حتی څو ځله د خصوصي او دولتي ادارو کارکونکي د مظاهرو لپاره واټونو تر ووتل څو د کار د شرایطو او د تنخواګانو په ترلاسه کولو کې د اوږد ځنډ او حتی کله ناکله نه ترلاسه کولو پر وړاندې اعتراض وکړي روحانی له یوې خوا د افراطي مشرانو له انتقادونو سره مخامخ دی او له بلې خوا خپل منځلارو متحدانو لاس ترې اخیستی په همدې حال کې امریکا په منځني ختیځ کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو په حال کې ده څو د هغه څه په وړاندې چې واشنگټن په دې سیمو کې د ایران زیاتیدونکې ګواښ بولي مقابله وکړي پنټاګون د جمعې په ورځ وویل چې د یو اس اس آرلنګټن په نوم یو بل جنگي بیړۍ سیمې ته استوي څو د ابراهام لنکن په نوم له یوې مخکنۍ بیړۍ سره یو ځای شي او همداراز څو بي 250 بم غورځون کې الوتکې هم سیمې ته استولې دي متحد ایالات د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ وایي چې ایران په سیمه کې د حملو پلان لري. د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران ته خبرداري ورکړی چې که د امریکا او د امریکا پر متحدانو حمله وکړي نو له ځپونکي ځواک سره به مخامخ شي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، دا ټول ریپورټونه او خبرونه مو پر ویب سایټ هم تعقیبولی شي. پته مو